دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدر من اوریدونکو د دې د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنه خبرونه بیا پیل شوه. زه ګالیارانه نورستانی په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول نن شپه 12 بجې پیل کیږي. کرملین وای که په ادلب کې د ترکیې او سوریې د رژیم د ځواکونو ترمنځ د جنگ ساحه پراخه شي، روسیه به د بشار الاسد د پوځ دفاع وکړي. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو رئیس له خپلې دندې نه ګوښه کړ.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. نن ماښام د افغانستان په وخت د شپې په 12 بجو د افغان حکومت، طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالو د کمیدو بهیر پیلېږي.
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي کامل آمادګي نیولې ده. زموږ ځواکونو ته هم آمادګي ورکول شوې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په ټولو هیوادونو غږ کړی چې د کرونا ویروس سره جدي مبارزه وکړي.
دا خو ډیره ښه خبره ده چې افغانستان کې تشدد کم شي، وینې تویدل بند شي یا کم شي، دا خپله ډیره ښیګړې خبره ده. البته دا ده چې دې نه علاوه چې کوم توقعات دي چې دا معاهده لاسته کیږي، نو دا به ډیره مهمه خبره وي چې په دې سره ځان پوه کړي چې دې معاهدې کې بالاخره څه دي. او
دا یو شمیر نور رپورټونه هم لرو چې په خبرونه کې تاسو ته وار په وار خبريږي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي کمول نن شپه 12 بجې پیل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې په کامیابۍ د طالبانو او امریکا ترمنځ د تاوتریخوالي د توافقنامې د مودې د پای ته رسیدو وروسته به د سولې توافقنامه لاسلیک شي او موږ ورته د فروری په 9 چمتووالی نیسو. ښاغلي پامپیو په ټول افغانانو غږ وکړ چې له فرصت نه استفاده وکړي. په عین وخت کې د امنیت د شورا ویان جاوید فیصلن جمعه د کپ په 2 امریکا غږ ته ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د تاوتریخوالي کمولو ته پوره چمتووالی لري. د افغانستان د جمهوري ریاست ویلي دي چې د تاوتریخوالي د کمولو د مرحلې د تطبیق لپاره په ولایتونو کې د والیانو، امنیت قمندانانو او نور اړوندو چارواکو ته سپارښتنې کړې دي. د ملي امنیت د شورا ویان امریکا غږ ته ویل
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته کړي کامل آمادګي نیولې ده. زموږ ځواکونو ته هم آمادګي ورکول شوې ده. دا ده چې وسوال طالبان هم پر خپلو ټولو ژمنو عمل وکړي او دغه مرحله وکولای شي چې موږ
د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد مرستیالی مالی فیل په واشنگټن کې د متحده ایالاتو د سولې په انسټیټیوټ کې په خپل وینا کې ویلي چې د تاوتریخوالي کمول باید د حکومت، طالبانو او د افغانستان د نورو مهم مشرانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین په ټویټر کې ولیکل چې د امریکا او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ له اوږدو خبرونو وروسته دا توافقنامه په دوحه کې د راتلونکي شنبې په ورځ د نړیوالو هیئتونو په حضور کې لاسلیک کیږي. شاهین ویل چې د امریکا جمهور رئیس د موافقې د لاسلیک کولو لپاره کابل ته نه ځي. د شاهین په وینا له دې توافقنامې نه وروسته به له افغانستان نه ټول بهرني پوځي ځواکونه ووځي او اشغال به ختم شي. طالبان به چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د نورو په خلاف په راتلونکي وخت کې استفاده وکړي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. لبلې خوا د نیویار ټایمز اسپانې د پنځشنبه په ورځ د کپ په لومړۍ نیټه د طالبانو د یو قومندان سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دي چې طالبان د سولې د پریکړې لیک ټولو تعهدونو ته ژمن دي. پام وکړئ رپورټ ته.
ورسپانه لیکي چې حقانی وایي په روانه اوږده جګړه کې ټولو قرباني ورکړې ده او ټول ستړي شي دي. هغه زیاته کړې چې د توتري خپل د کمولو په دوران کې به طالبان خپل وادو ته ژمن پاتې شي، د اعتماد فضا رامنځته کولو لپاره به کار وکړي. حقانی ویلي حتی کولی شو چې له همدغه غذا یو بل سره په ګډه د کار کولو بنسټ هم کیدو. هغه دا خبره په داسې وخت کې کړې چې امریکایي چارواکو او طالبانو د وو ورځو لپاره د توتري خپل په کمولو باندې رضا شوي دي. ټاکل شوی چې د دغه امتحاني دورې وروسته به د دواړو خواو ترمنځ د سولې یو موافقه لاسلیک شي او وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ هم د سشن په پورس خبري اعلان ته ویل چې موږ له یوې مودې راهیسې له طالبان سره په خبرو بوخت یو او وبګورو چې څه پیښیږي. ترامپ ویل چې اوس د افغانستان د امریکایي عسکرو د رایستلو او د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې د ختمولو وخت رسیدلی دی. د امریکا حکومت په 2008 کې سراج الدین حقانی په افغانستان کې په امریکایي عسکرو باندې په برید کولو تورن کړ او د هغه پر سر $10 میلیون انعام خیو.
په روان هفته کې د جمهوري ریاست د تورو انتخاباتو د اعلانېدو وروسته د ځینو سیاسي مشرانو او پوهانو کاندیدانو د غبرګون په ځواب کې جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې هیڅوک په افغانستان کې د نوموړو په وینا د جمهوریت د انحلال صلاحیت نه لري. ښاغلي غنی تېره شپه پار کې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له رئیسانو سره په لیدنه کې د انتخاباتو بریا د جمهوریت بقا وبلله او زیاته یې کړه چې له ګڼو فشارونو باوجود انتخابات د ولس په ملاتړ سرته ورسېدل. اشرف غنی په داسې حال کې دا تبصره کړې چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجې نه مني او یو نوی ټول شموله حکومت به جوړوي او د عبدالله عبدالله یو پلوي جنرال دوستم هم خبرداري ورکړې چې موازي حکومت به تشکیل شي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. سږکال په افغانستان کې د ژمي په ساړه موسم کې تر ټولو زیات تاوان هغو لسهاوزرو افغانانو ته رسېدلی چې د جنګ په وجه په داخل د خپل هیواد کې بې کوره شوي دي. رپورټونه وایي چې په سړې هوا واورو او بارانونو کې په څو شمالي ولایتونو کې وزره خلک په ډېر تکلیف او سختۍ شپې او ورځې سبا کوي. د قدرتي افتونو د انسجام ملي اداره وایي چې یوازې په جنوري کې 19 کسان د ژمي د یخنۍ په وجه مړه شوي دي. دا اداره خبرداری ورکوي که سمدستي اقدامات ونه شو دا ویره موجود ده چې په زیات شمېر نور بېوزلي خلک به هم د سړې هوا له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. د واشنگټن پوسټ او نیویارک ټایمز ورځپاڼو د رپورټ له مخې جمهور رئیس ترامپ له خپل لندن د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس جوزف میکوایر د ګوښه کولو او پر ځای په جرمني کې د امریکا د سفیر او خپل نږدې انډیوال ریچارډ ګرینل د مقررې پریکړه کړې ده. ترامپ دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د ملي استخباراتو رئیس تیره هفته د کانګرس غړو ته د جمهوري ریاست انتخاباتو په وخت د امنیت د ساتلو په باب د یوې سري غونډې په دوران کې معلومات ورکړل. په داسې حال کې چې د سوریې د سرحدي ولایت د ادلب د نیولو لپاره د روسیې په هوایي ملاتړ د روسیې د سوریې د رژیم تاروزي عملیات دوام لري. د ترکیې پوځ د سوریې د حکومتي ځواکونو د یرغل د مخنیوي په غرض خپله آمادګي څرګنده کړې ده. کرملن نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې که د انقره او دمشق ترمنځ جنګ ونښلي نو روسیه به د بشار الاسد د قواوو طرفداري وکړي. د دواړو خواو ترمنځ ختی شوې دي. د پنځم به پرد ترکیه دوه عسكر د سوریې د رژیم د هوایي قوا په بمباری کې وژل شو. د روسیې نه علاوه ایراني ملیشه هم د په جنگ کې د بشار الاسد د پوز ملاتړ کوي او هغه په کوم سره د مخالفانو په ضد جنگيږي. ورستۍ نختی هغه وخت پیل شو چې د ترکیه توپچی قواو د ادلب د ښار په ختیځ کې په یو کلی کې د سوریې د رژیم مرکزونه وویشتل. د ترکیه مطبوعات ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره د ترکیه پوځ په جنگ کې مستقیمه برخه واخیسته. د کرملین په یو بیان کې راغلی دي چې روسیې په دغو نښتو کې ګډون نه وکړي او جټ الوتو کې هم د ترکیه د پوځ د جبهاتو له بمباري کولو نه ډډه وکړه. او د بسرحته خبريالانو اتحادیه یا آر اس اف نن د جمعې په ورځ د چین په حکومتي مقاماتو غږ وکړ چې په بیجینګ کې د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال د دریو خبريالانو له شړلو نه صرف نظر شي. د چین حکومت دا پریکړه وروسته له هغه کړې چې چارواکو د وال سټریټ په ژورنال کې د چین په باب د چاپ شوې سرمقاله غندنه وکړه او تورې پرې ولګو چې دغه سرمقاله د نژادي تبعیض پر اساس لیکلې. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه چې له نیویارک خبرېږي د چین د حکومت انتقادې ناسم بللې. په سرمقاله کې له یغوریانو، تیبتیانو او نورو مذهبي اقلیتونو سره د چین د حکومت پر ظالمانه پالیسۍ باندې انتقادونه شوي. په لسګونو زره یغوری مسلمانان چې په اصل ترکان دي د چین د حکومت د ظلم او تاریخ کار شوی دي او په شاقه کمپون کې چول شوی. په سر مقاله کې راغلی چې چین مشران د کورونا د ساري ویروس د قربانیان شمیر هم کم کوي او قصدن له نړیوالو نه حقایق پټ ساتي. په لسګونو زره خلک په دغه موزي ناروغي باندې اخته دي. د امریکا حکومت هم وړمه ورځ د چین د دولتي مطبوعاتو درې ژورنالیستان په واشنگټن کې د یو خارجي سفارت د نشراتي ارګان او د چین د مشرانو د پروپاګند خپرولو لپاره د کار کولو په تور وشړل. د بې سرحد خبریالانو موسسه وایي چې د 2019 میلادي کال د مطبوعاتو د ازادۍ د رپورټ له مخې چین د نړۍ د 130 هیوادونو په جمله کې د ژورنالیستانو سره د ظلم او تیری په اعتبار په 101 لمبر مقام کې واقع دی. دا د دې ست خبرونه
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ورزنی بهیر نن شپه ناوخته پیلیږي. طالبانو ته نږدې سرچینې هم وایي چې دا ډله د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره په بشپړ ډول چمتو دي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د اکرام شینواری د رپورت ته.
په دوها، کابل او پاکستان کې د اوګدو بحثونو او سلام مشورو وروسته په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلې غاړي د اوو ورځو دپاره د تاوتریخوالي د کمیدو له میکانیزم سره موافقې ته رسېدلي چې له مخې ټاکل شوي نن شپه د 12 بجو وروسته دا بهیر په عملي ډول پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تاوتریخوالي کمیدو ته په بشپړ ډول چمتو دي.
افغان حکومت د دې لپاره چې دغه فرصت څخه ښه ګټه پورته شي کامل آمادگی نیولید. از مور زواکون هم آمادگی خور کول سوید. نیز داره چی؟ و سوال طالبان هم برخطل اکتر رجمونو عمل وکی. او داغ مرحله وکی ولی که چی مور و یو اورباند او دوامدار سولې توسه دا مهاله
د 2023 تاریخ خپل کیږي لشمې. خغلی پیسل د تاریخوالي د کمیدو د بهیر د پیل لپاره د کیک وخت ونه خوت. خو د سیمې د رسنیو هغه ریپورتونه هم رد نکړه چې پکې د نن شپې له 12 بجو وروسته دغه بهیر د پیل خبر ورکړ شوې دی. امریکایي سرچینو هم امریکا غږ ته ویلي چې دا بهیر به نن شپه پیل شي. دغه سرچینو د معلوماتو له مخې دا بهیر به د خپل غوړو لخوا د یو میکانیزم له لارې چې لوړانې پرې مافیکا شوی وسارل شي. طالبان ته نږدې سرچینې هم وایي چې طالبانو خپل کمانډانانو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په موده کې د موافقه شوي کړنلارې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو امر کړی دی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه خلیل الله صافی وایي چې د تاوتریخوالي څارنې پر میکانیزم باندې د امریکا او طالبان ترمنځ له وړاندې موافقه شوې ده. خاغلی صافی وایي چې د تاوتریخوالي د کمیدو بهیر به ممکن یو غیر رسمي اوربند ته ورته حالت وي.
د طالبانو مشرتابه خپلو نظامي مسؤلینو او جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې سبا شنبه د فروری 22 نیټې له سهار نه له امریکا سره د شوې هوکړې له مخې په ټول هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت تګلار عملي کړي کومه چې به ممکن عمومي اوربند ته ورته وي. د تغې تګلارې د نظارت د میکانیزم په اړه طالبان او امریکا په خپلو کې لاوار د مخه یوې هوکړې ته رسیدلي خو جزئیات تر اوسه څرګند نه دي.
د تاوتریخوالي کمیدو د ورځنی بهیر په داسې حال کې پیلیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې دی. ښاغلی خلیزاد افغانستان ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرائی رئیس عبدالله عبدالله او د افغان حکومت بهر د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په ګډون د یو شمېر سیاسي مشرانو سره د سولې د بهیر په پړاوونو خبرې کړې دي. د تاوتریخوالي د ورځو د پای ته رسېدو وروسته به ټاکل شوي امریکا متحده ایالات او د طالبانو استازی د قطر په پایتخت دوحا کې د سولې هوکړه لاسلیک. دا هوکړه لیک کلاسیک شي له مخې به امریکا په مرحلهوي ډول له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. تر اوسه دغه هوکړه جزئیات نه دي په ډاګه شوی. امریکا اوس مهال په افغانستان کې د 2000 څخه زیات سرتیری لري. د امریکا دفاع وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر 8600 ته کمی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تکل شوی در راتلونکو ونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. دغه تړون په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې نن شپه د امریکا، طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تاوتریخوالو د کمیدو بهیر پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د تفاهم له کامیاب پای ته رسیدو وروسته به د فبروري په 9 نیټه د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو په ویلامی کې ویلي په کامیابی سره دغه تفاهم له ختمې دوه وروسته د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون کیږي. موږ د فبروري 9 را روانه شنبه د دې تړون د لاسلیک کولو لپاره چمتووالی نیسو. پمپیو همدارنګه ویلي دي چې د تاوتریخوالو کمول د سولې د اوږدې لارې یو مهم ګام دی. هغه په ټولو افغانانو غږ کړی چې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي. طالبانو ویلی دی چې له امریکا سره تړون به په دوحه کې لاسلیک کیږي او ځینې هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د شاهدانو په توګه پکې ګډون کوي. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوي دی چې د بندیانو د خلاصون لپاره به لازم ترتیبات نیسي. د هیواد له بیلابیلو جهتونو سره به د بین الافغاني مذاکراتو زمینه مساعده وي. د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې خبرې له شاوخوا دوو کلونو راهیسې په قطر کې روانې وې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخاباتو نتیجه اعلان شوې. محمد اشرف غني ولسمشر اعلان شوی دی، خو عبدالله یې نه مني او د موازي حکومت د جوړولو اعلان کړی دی. په همدې حال کې ارګ وایي چې د تاوتریخوالو د کمولو د مرحلې د تطبیق لپاره په ټولو ولایتونو کې د والیانو، امنیه قمندانانو او نورو اړوندو چارواکو سره خبرې اترې کړې دي. ولسمشر غني تېره اونۍ وویل چې حکومت به د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د ټیم غړي وټاکي او دا غړي باید ولس ته ژمن وي. لا معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات کله او چیرته پیلیږي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ، واشنگټن.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو د ونې په پیل کې سره پاکستان کې سیاسي کارپوه افراسیاب خټک وایي چې افغان شمول امن لپاره کار کول پکار دي. د امریکا غږ خبریال شهناز نفیس له خاغلی افراسیاب خټک سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړي چې آیا طالبان د دې وسه لري چې په افغانستان کې د امن راشي؟
تویلو بندیدو یا د کمیدو په لار کې خیګړه پیدا کوي. نو لہذا دا خو ډیره خبره ده چې افغانستان کې تشدد کم شي، ویني تویدل بند شي یا کم شي، دا خپله ډیره خیګړې خبره ده. البته دا ده چې دینه علاوه چې کوم توقعات دي چې دا معاهده کله سکیږي، نو دا به ډیره مهمه خبره وي چې په دې سره ځان پوه کړي چې دې معاهده کې بلاخره څه وي. او ټول مهمه خبره دا ده چې آیا امریکا افغانستان کې د امن او د مصالحت لپاره منصوبه لري که تش خپلو فوجونو وتلو دپاره هلې ځلې کوي او دې ته تلاش کړی چې افغانستان نه خپل فوجونه وباسي، لکه چې صدر ټرمپ وعده کړې وه. او آینده انتخاباتو لپاره هغه ضرورت دی چې دا وښيي چې امریکایانو ته چې هغه امریکایي فوجونه راوستو او نور دا چې افغانستان کې به څه کېږي. نو دا خو په افغانانو ته پاتې نه، افغانانو لپاره او د افغانستان ټول دوستانو لپاره ډېره مهمه خبره ده.
طالبانو اوس یو لیټسټ کوم بیان چې راغلی دی، هغې کې هغې دا ویلي دي چې 9 فروری باندې به ډېره ممکنه ده چې امریکا او طالبان چې دي د افغان امن معاهده چې د هغې باندې به دستخط وکړي.
دا خبرې تشویش پیدا کوونکې دي. داسې خبره ده چې طالبانو خو پخوا هم افغانستان کې کابل نیولی او ځینو کابل نیولی و، مګر هغوی هلته کې نظام نو جوړ کړی، آئین نو، هلته کې خلکو ته حقوق نه وو او ډېر داسې حکومت و چې یا داسې غلبه وه چې هغه د خلکو لپاره منور نه وه. دویمه دا ده چې هغوی بهر دنیا نه خلک راوستو افغانستان ته، او افغانستان کې نوی جنګ د هغې وجې نه شروع شو چې بهر نه نور خلک راغلو، دهشتګرد راغلو یا نور خلک راغلو. نو عرض دا دی چې طالبانو اوس هم واضح کړی نه ده چې هغوی امریکې سره معاهده کوي، نو د خپلو افغانانو سره ولې خبرې نه کوي، ولې معاهدې نه کوي؟ ځکه چې اساسي سوال خو د افغانانو منځ کې مذاکرات دي. مذاکراتو لپاره درې کرښې دي. اوله کرښه ده بین الافغاني مذاکرات، دویمه خبره ده سیمه ییز مذاکرات، درېمه خبره ده نړیوال یا بشري ټولنې، نړیوالې ټولنې کې اتفاق دی نظر. نو تر اوسه پورې هغوی دا وایي چې مونږ هغې حکومت سره خبرې نه کوو. نو تاسو وګورئ دوی هغې حکومت ته بد ردې وایي او دا نه ګوري چې خپله دوی د کلونه کلونه ټول بر بهر ناست دي، نور ملکونو کې ناست دي.
نو داسې کې دا امریکې سره معاهده دا یا ریډکشن آف وایلنس څنګه اقدامات چې دي دا څه اهمیت لري؟
طالبان یو خ جنډیدن کې ماشين دی خو هغه یو مضبوط سیاسي قوت نه دی. هغه سیاسي سرمایه هم لري، هغه سیاسي بصیرت هم لري. تاسو ګورئ دی وای چې دومره فیصد علاقو کې دا هغوی غلبه ده، نو هغوی هلته کې دوی خلکو دپاره څه کړي دي؟ یعنی خلک یا مثلا دوی غواړي چې افغانستان کې سیاست کې برخه واخلي، اقتدار ته ورسي، نو خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ کومې سیاسي لارې غوره کړي؟ سیاسي ترسي سیاسي پروګرام څه دی؟
امریکي افغانستان کې امن راوستو د پاره څه داسې نه دي کړي چې هغه اوس وکړي. باید
وی باید چې افغان شموله امن لپاره کوشش وکړي، لکه سر کې چې خغلی زلبی خلیلزاد ویلو چې دا څلور خبرې به یو بل سره تړلې دي. د امریکي قواوې استل طالبان لپاره زبانتونه د ترګری پزاد او دا د بین الافغاني مذاکرات او اور بند، دا باید څلور تړلې وي. اوس هغه دوه بیل کړو او نور دوه پرې خو دا باید که څلور خبرو کې تړلې ساتلې وي، نو شاید چې د اوسنۍ معاهده به دی امن دی پارا زیاته مفید او ګټور ثابت شو.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د خار جوړولو او زمکو وزارت وایي چې په 1998 کال کې دغه وزارت له 1500 څخه زیاتې ساختماني پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د دغه وزارت د چارواکو پر وینا له دې شمیر د دې شمیرې د 1600 پروژو پر تطبیق باندې عملا کار جریان لري چې عمومي مصارف یې نږدې 3 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په موږ په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبریال ممتاز بهیر راپور ده.
د افغانستان د خار جوړولو او زمکو وزارت د مطبوعاتو رئیس او ویاند حشمت الله نصری امریکا غږ ته وویل چې دغه وزارت پر روان لمریز کال کې 1515 ساختماني پروژې تر کار لاندې نیولې دي. د ښاغلي نصری پر وینا دا شمیر پروژې چې 312 یې په 1998 کال کې نوې په پام کې نیول شوي او 193 له پروسه کال څخه پاتې دي، د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا د پوهنې، لوړ زده کړو، کرنې، مذهبي او ټولنیزو برخو کې عملي کیږي.
د دغه مجموعي رقم نه د 1600 ساختماني پروژو د تطبیق کار چارې پیل شوي. څلور ویس ساختماني پروژې منګه تدارکات ملي ادارې ته ورکړي او متباقي 321 نور پروژې د ډیزاین او تدارکاتو په مرحله کې دي.
ښاغلی ناصری زیاته کړه 1600 هغه پروژې چې همدا اوس یې د تطبیق عملی کارونه جریان لري، ورباندې څه د پاسه 2.9 میلیارد افغانۍ مصرف راځي او د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د انکشافي بودیجې لخوا ورکول کیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د حکومت لخوا د ساختماني پروژو په تطبیقولو سره به د دغو پروژو په کیفیت کې هم د پام وړ خواله راشي. د اقتصاد استاد قیس محمدی امریکا غږ ته وویل
په افغانستان کې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت لخوا ساختماني پروژې او د دغو پروژو دوی ته مسؤلیت ورکول، جوړول او دا ګټه اخیستنې ته چمتو کول زه فکر کوم یو نیک اقدام دی. د یوې خوانه مرجع د کیفیت د پروژو مشخصه ده، معلومه ده، او د بلې خوانه د حکومت څخه پیسې ترلاسه کول خصوصي سکتور ته لږ څه مشکله ده، نو دوی کولی شي په راحته چون د حکومت جز دی خپلې پیسې لاسته راوړي.
ښاغلی محمدی دغه راز وویل چې په خوا په ساختماني چارو کې د خصوصي سکتور په وړاندې یو پیاوړی حکومتي سیال موجود نه و او له همدې امله د خصوصي سکتور لخوا اکثره تطبیق شوې پروژې لکه سرکونه، خوانزي او کورونه په ټیټ کیفیت جوړېدل چې ډېر ژر به بیرته ویجاړېدل. هغه زیاته کړه
که اوس د حکومت لخوا نه داسې یوه تصدی او یا وزارت راشي او په دغه کور جوړونې باندې، په د مکتبونو په جوړولو باندې او داسې نورو پروژو باندې پانګه اچونه وکړي، د یوې خوا نه خو دا اداره داسې مسؤلیت وکړي چې دوی دوباره دوی نه پوښتنه کیږي او کیفیت باید لوړ لاړ شي، د بلې خوا نه به خصوصي سکتور سره رقابت رامنځته شي او دا به باعث دی شي چې خصوصي سکتور هم په ښه کیفیت سره کار وکړي تر څو هغوی هم داسې پروژې په آینده کې لاسته راوړي.
لا دې وړاندې په افغانستان کې د اکثرو دولتي ساختماني پروژو د تطبیقولو او په ځانګړي ډول د ښوونځیو او سرکونو د جوړولو چارې د خصوصي سکتور لخوا ترسره کېدې چې په اکثرو مواردو کې خلکو د دغو پروژو د کیفیت د خرابوالي په تړاو شکایتونه کول. لا دی وړاندې د افغانستان پر بیا رغونې د امریکا د سار ادارې یا سیګار هم دا یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د امریکا د پراختیايي ادارې یا یو اس ای ای ډی په مالی مرسته او د خصوصي سکتور لخوا د یو سلو یو بیا جوړ شوی او بیا بیا رغول شوی ښوونځیو د کیفیت خرابوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. دغه ادارې ویلي وو چې اکثره دغه ښوونځي د پوهنې په معیارونو برابر نه دي جوړ شوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
په ایران کې نن پارلماني انتخابات وشل. د ایران دولتي ټلویزیون وایي د دغه هیواد پارلمان د 290 څوکۍ لپاره شاوخوا 200 کسانو ځانونه کاندید کړي دي، خو ویل کېږي په زرګونه هغه اصلاح غوښتونکي او منځلاري کسان چې په ټاکنو کې د کاندیدیدو هوډ درلود پر شرایطو برابر نه دي بلل شوي دي. پام کړئ په دې هکله د رپورټ ته.
په دې ټاکنو کې د ایران د پارلمان 209 څلوېښت څوکیو لپاره 14,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړي نگهبان شورا لخوا یوازې څه باندې 2000 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د اسلامي مجلس شورا ټاکنې د 290 اساس ټاکلو لپاره په 208 انتخاباتي حوزو کې ترسره شوې. د ایران د ټاکنو ترسره کول د چارواکو په وینا په ټول هیواد کې 50,900,195 کسانو په ټاکنو کې ګډون وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي
ان شاء الله هیله منو چې غوره کسان د ولسمې دورې اسلامي مجلس شورا غړیتوب ترلاسه کړي، او هغه څه چې د خلکو غوښتنه ده فعال مجلس، پو مجلس او هغه مجلس چې وکولی شي د خلکو ستونزې حل کړي.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وایي چې ټاکنې د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. خامنئي وایي
په حقیقت کې ټاکنې د هیواد د ملي ګټو د ساتنې ضمانت کوي. هر څوک چې د هیواد ملي ګټو سره اړیکه ولري په ټاکنو کې دی ګډون وکړي.
د مهناز بوستاني په نوم یو رای ورکوونکی وایي
لومړی ځل دی چې غواړم مجلس لپاره یو کاندید ته رای ورکړم. یو ځوان پیژنم، فکر کوم چې زموږ په درد ښه پوهیږي.
د ایران د نگهبان شورا په دې ټاکنو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیدو غوښتنه رد کړې ده. د اوسنی پارلمان نوی تنغړی هم د نگهبان شورا لخوا په نننیو ټاکنو کې له کاندیدو محروم شوی دی. د محمد علی وکیلی پروم یو کاندید وای
رویه های غلطی در طول این سالیان حاکم است.
لتیرو څو کلونو راهیسې غلط روش حاکم دی، ترڅو چې دا کار اصلاح نشي که خلک بدل را بدل شي کوم فرق پکې نه راځي، بلکې یوازې د غلطۍ یو شکل بدلیږي.
یو بل کاندید علی مدهری چې له کاندیدو محروم شوی دی وای
هر مقدار مشارکت بالاتر باشه به نفع کشور هست.
هر څومره چې په ټاکنو کې د ګډونوالو شمیر زیات وي د هیواد په ګټه دی. دا امریکا او اسرائیلو ته یو ښه پیغام دی که خلک ګیلې هم ولري غوره ده چې په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په دې ټاکنو کې د هغه کسان د کاندیدو مخنیول چې د ایران د مشر آیت الله علي خامنئي د پالیسیو پیروي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دې ټاکنو په درشل کې د احمد جنتی سربیره د انتخاباتو پر 50 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران پر رژیم کې ځواکمن مذهبي مشر دی، د دې هیواد د نگهبان شورا مشري کوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک ویلي دا بندیزونه په دې خاطر دي چې د کسان د یو شمېر کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخنی ولي.
د څو خبرونو غټي کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او طالبانو ترمنځ تشدد او تاوتریخوالي کمول نن شپه 12 بجې پیل کیږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو د مرحلې د تطبیق لپاره په ولایتونو کې والیانو، امنیتي قوماندانانو او اړوندو چارواکو ته سپارښتنې کړې دي. په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي ویان سهیل شاهین په ټویټر کې ولیکل چې د امریکا او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د اوږدو خبرونو وروسته دا توافقنامه په دوحه کې د راتلونکي شنبه په ورځ د فروری په 19 د ټولو د نړیوالو هیئتونو په حضور کې لاسلیک کیږي. شاهین ویل چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس د موافقې د لاسلیک کولو په غرض کابل ته نه ځي. د شاهین په وینا د دې توافقنامې له مخې به له افغانستان نه ټول بهرني پوځونه وځي، اشغال به ختمیږي او طالبان به چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه نور هوادونو په خلاف استفاده وکړي. په روان هفته کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د وروستیو نتیجو له اعلان وروسته د ځینو سیاسي مشرانو او پخوانیو کاندیدانو د غبرګون په ځواب کې جمهور رئیس اشرف غني ویلي چې هیڅوک په افغانستان کې د نوموړي په قول د جمهوریت د انحلال صلاحیت نه لري. اشرف غني په داسې مهال دا څرګندونې کړي چې د ثبات او همپالنې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي دي چې د انتخاباتو نتیجه نه مني او یو نوی ټول شموله حکومت به جوړ کړي. سکال په افغانستان کې د ژمي په ساړه موسم کې تر ټولو زیات نقصان هغو لس هاوسر افغانانو ته رسیدلی چې د جنګونو په وجه په داخل د هیواد کې بېکوره شوي دي. خبري رپورټونه وایي چې په سړه هوا، واورو او بارانونو کې په څو شمالي ولایتونو کې وزره خلک په ډېر تکلیف او سختۍ شپې ورځې سبا کوي. د واشنگتن پوسټ او نیویارک ټایمز رسپانډ د رپورټ له مخې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خپل دندې نه د امریکا د ملي استخباراتو د رئیس جوزف میکوایت ګوښه کولو پر ځای په جرمني کې د امریکا د سفیر او خپل نږدې انډیوال ریچارډ ګرینل د مقررې پریکړه کړې ده.
ډیر قدرمن اوریدونکو په همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونې پای ته رسیږي. اوس د تاریخ خبرونه پیلېږي. ستاسو ملتیا غواړم. تر بیا، الله مو مل.